حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړ شه سبا راشه دغه ویل کېږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم د معیبینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ ږغ تر مربوطه ځایو پورې ورسېږي. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې مطالب او راپورونه همدومره وو. په پاتې خبرونه کې د خبرونې په دوهم نیمای کې د 25 دقیقې اونیز بحث لرو. لکه څنګه چې ما په سر کې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې بحث پر افغانستان د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ موضوع ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په خوست ښار کې یوې چاودنې درې کسان وژلي او اووه تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې دا چاودنه سپین جومات ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیان په دې ښار کې ډېره وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د حمله د بی پیلوټه الوتکو په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې په نښه شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند کې پرسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګولی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیز ډک کار بللی دی. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر راز پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا CPJ د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودوونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکه یا نای وایي چې اوسمهال لس تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي. په وروستي اقدام کې د راپورونو له مخې پرون د طالبانو استخباراتو د تلو نیوز خبریال عطاءالله عمر او د اطلاعات روس خبریال وحید رحمان افغانمل نیولې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو او له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني تاوانونه اړولي دي اندېښنه ښودلې. ICRC ویلي دي تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې دا هیواد لا د مخه له پیچلو بشري ناورینونو څخه کړیږي. بیان زیاتوي چې دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او تر څنګ یې پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور اړین مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په 13 جولای میاشت کې لسلو زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې مړه شوي، لسګونه زره څاروي تلف او زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امریکا د هوایی ایالت په ځنګلونو کې د اور د لګېدو په پیښه کې د مړو شمېر شپږ نوي کسانو ته لوړ شوی. په همدې حال کې د تریتم شویو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي. وروسته له دې چې چټک خپرېدونکی اور د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوي سیمې لویدیځ ساحل کې هم خپور شو، د هوایی والي جاش ګرین پرون په اور سوځېدلي ښار لاهیانه د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په ماوي کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي. دا په وروستیو سلو کلونو کې په دې سیمه کې بېساری ځنګلي اور بلل شوی چې لمبې لاپسې پراخیږي. او د چین دفاع وزارت نن وویل چې د دې هیواد وزیر لی شانګفو به د اګست له 14 څخه تر 19 پورې له روسیې او بیلاروس څخه لیدنه وکړي. د بیان له مخې لی به په روسیه کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا وکړي. د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره به وګوري او بیلاروس ته د سفر په ترڅ کې به د بیلاروس د دولت او پوځ له مشر سره وویني. چین او روسیې په خپلو کې پوځي اړیکې نږدې کړي او ګډې ګزمې او پوځي تمرینونه یې کړي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم یو ځل بیا. قدر من اوریدونکو په 25 دقیقې بس کې زه احمد تکل ستاسو کوربه د زمری یا اسد څلورشتمه چې د اگست له 15 سره برابر ده د افغانستان او نړۍ د تاریخ لپاره خورا مهمه ورځ ده. په دې ورځ یو جمهوریت نظام چې تقریبا د ټول پرمختللې نړۍ ملګرتیا ورسره و و پرځید او پرځای په افغانستان کې داس یو نظام واکمن شو چې له دوه کلونو وروسته له هم د نړۍ هیڅ یو هیواد حتی خپلو دوستانو یې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تیرو دوه کلونو کې طالبانو امنیت راوست، څنګه چې اقتصادي فعالیتونه یې پیل کړل، د فساد جرړې چې د تیر نظام شرمونکی میراث و تر یو حده وایستلې، خو ورسره یې په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو بنیادونه سست کړل، ځکه د ټولنې نیمایي وګړي یعنی ښځې ترې بې برخې کړې. د بشري حقونو ټول شموله حکومت ولی او ځینو نورو برخو کې هم د طالبانو پر واکمنۍ د افغانانو او نړیوالو انتقادونه کم نه دي، خو طالبانو سره له دې چې حکومت په رسمیت پیژندل شوی نه دی ورو ورو په هیواد کې د خپلې واکمنۍ ستنې ټینګې کړې، او هغه حکومت چې یو شمېر خلکو به ویل ښایي شپږ میاشتې هم دوام ونه کړي دا دی تر اوسه واک چلوي. د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په اړه خورا ډېر بحثونه او تحلیلونه شوي، خو لا هم زرګونه پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. موږ په دې 25 دقیقو کې که ټولو دې پوښتنو ته ځواب نشو موندلی، خو هڅه به وکړو چې ځینې د خپرونې له میلمنو سره په خبرو کې وڅېړو. د خپرونې میلمنه د امنیتي چارو شنونکی د جرمني د پلازمینې برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د ښځو د حقونو فعاله ګلالۍ مموزی چې په عین حال کې د بن د ایالتي شورا غړی هم ده، یعنی د جرمني د بن ښار د ایالتي شورا غړی ده. په دې خبرونه کې به پر همدې موضوع د پوهنتون د استاد او شنونکي نصر الله ستانکزي نظر هم له اوریدونکو سره شریک کړو. خو لمړی زه میرمن مموزی او ښاغلي اتمر ته خراغلاست وایم. میلمنو ستړي مشه، لمړی غواړم له تاسو اتمر صاحب وپوښتم چې طالبانو څه وکړل چې له دومره کورنیو او نړیوالو انتقادونو او ننګونو سره سره واکمنۍ دوه کاله دوام وکړ؟
مننه تکا صاحب، تاسو ته سلامونه، ستاسو قدرمن میلمه ته سلام، او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکیلی. د دوه کلو په تیریدو سره موږ وینو چې طالبان که داسې ویل کیږي چې دوی د امنیت په راوستلو کې ډېر غښتلي دي او بریالي دي، بیا هم تر کومه ځایه پورې چې لیدل کیږي دغه صورتحال تقریبا د شپږ میاشتو را په دې خوا په نسبي توګه ښه شوی. ولې؟ دا په دې معنا نه ده چې دلته امنیتي ستونزې بیخي نشته. تاسو که په تیر جمهوریت کې مو ګورئ، هغه شل کالم همدغه د طالبانو ډله وه چې امنیت یې ګواښل او جګړه هم دوی کوله، او په هغه وخت کې یوه ډله وه او هغه ډله د داعش ډله وه چې ډېری په هغه کې ډېرې خبرې وې، خلکو به مختلفې تفسیرې په هغه باندې کولې. اوس هم که موږ وګورو نه یوازې دا چې داعش ته دغه نورې تقریبا شل یویشت ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري، او دا کیدای شي چې د وخت په تېرېدو سره نوې ستونزې طالبانو ته او افغانستان ته راپیدا کړي. همدا نن تاسې په خبرو کې ویل چې حافظ ګل بهادر په خوست کې ویشتل شو، یقیني ده چې دا د پاکستان د ډرون د الوتکو په وسیله شاید ویشتل شوی، او خپله طالبان هم دا خبره کوي چې زموږ هوایي حریم خوندي نه دی، دلته امریکایي تیارې ګرځي، پاکستاني ګرځي، کیدای شي د بل ځي د نورو هیوادونو تیارې دلته د امنیت په خاطر د خپل د دښمنانو د هدف ګرځولو په خاطر وګرځي. دا خپله دا حالت څرګندوي چې یعنی امنیت هغسې چې طالبان ادا کوي دا خوندي نه دی. لیکن په اوس مهال کې دغه یو حالت دی چې موږ ویلی شو چې خپله طالبان جګړه نه کوي، نو دغه امنیت ښه دی. لیکن دې سره موږ باید دا هیر نه کړو چې طالبان خپله په کورونو ورزي هدفي وژنې کوي. د یو راپور پر بنسټ باندې تقریبا په تېرو شپږو میاشتو کې 233 کسان وژل شوي دي، او دغه کسان معمولا د تېر حکومت نظامیان دي یا تقریبا د طالبانو شاید فکري مخالفین دي. نو دغه داسې ښیي چې دغه امنیت چې دوی ادا کوي سلسله کې هم دومره نه دی چې دوی هغه څه فکر کوي.
مننه اتمس صاحب. البته موږ خو په دې خبرونه کې د تیرو دوو کلونو جریاناتو ته کتنه کوو او څیړوي، مګر که لاند راته وایاست چې د اوسنی وضعیت ته په پام سره او مسایلو ته چې تاسو یادونه وکړه، که دې ته سړی توجه وکړي، د طالبانو لپاره سخت ورځې را روانې دي؟
یقینا دا د طالبانو د پر ټول کار نه دی. زما یقین داسې دی چې دا یو مرحله ده مخکې د دې نه چې دغه طوفان راشي. د طوفان نه مخکې مرحله ده، دا تضمین هیڅ نشته. د خلیلزاد خبره تاسې په رسنیو کې به اورېدلی چې هغه ویلی چې احتمال د دې شته چې طالبان ایران سره وجنګېږي، او همدغسې د دې مرکزي آسیا ځینې هیوادونه دغه تشویشونه لري. پاکستان دغه تشویش لري چې په افغانستان کې د دوی مخالفین شتون لري، او یقینا دوی به لاسترزنې کې نه ني. راتلونکي دپاره زه که وضع همدغسې دوام عمومي، نو دغسې سل په سلو کې ګارنټي او تضمین نه شي کېدای چې په افغانستان کې به سل په سلو کې امنیت ټینګ وي.
مننه اتمر صاحب. میرمن مموزه، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې په د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت ونه پیژنده، داسې یو حالت هم ممکن و یا تصور کېدای شوی چې دوی سمدستي یا په لنډه موده کې په رسمیت وپیژندل شي؟ هغه حالت به کوم حالت و؟ زمونږ غږ که اورئ میرمن مموزه، فکر کوم تاسو خپل مایکروفون اف کړی دی، که لطفا آن کئ او بیا له موږ سره خبرې وکئ. زما سوال دا و چې داسې یو حالت هم تاسو تصور کولای شئ یا تصور کېدای شوی په تیرو دوو کلونو کې چې مثلا طالبان سمدستي وروسته له دې چې واک ته رسیږي نړیوالو په رسمیت پیژندلې وای، دا به کوم یو حالت وای؟
سلامونه تاسو او ستاسو قدرمن میلمته او ستاسو لیدونکو او لیدونکو ته زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې. دا موږ ته ټولو ته ډېره یو عجیبه خبره وه چې طالبان یعنې سبا ته دوی دوه کاله پوره کېږي، نو هېچا دا تصور نه کوه چې طالبان به شپږ میاشتې په افغانستان کې پاتې شوي. طالبانو هغه وخت کې چې دوی راغلل، دوی شل کاله نظامي زده کړه درلوده، جنګ یې کاوه، نو دوی هیڅ وخت داسې دوی نه وو روزل شوي چې د افغانستان حکومت د افغانستان چارې یو حکومت په مخ کې بوسي. دا طالبانو ته هم یو ډېر ستره خبره ده چې اوس دوی دوه کاله لګیا دي حکومت کوي، او ستونزې خامخا په وطن کې شته. یعنې تاسې زموږ تجارت وګورئ، زموږ بدبختي وګورئ، زموږ دا بد عادت وګورئ په افغانستان کې، نو دوی بیا هم وکړی سوای چې په دوو کلو کې دوی دا خلک ارامه کړي. خلک له جنګ نه ډېر ستړي وو، نو اوس په دې ستړتیا کې چې ملک کې امن راغلی دا څنا څه پکې هغه پکې شته چې افغانان پکې ژوند کوي او ارامه ژوند کوي، خو دا ټول د ژوند دپاره ډېر کم ده چې خلک په دې باندې هغه خپل روزمره ژوند کوي. نو طالبان باید په رسمیت وپېژندل شي تر څو به موږ وکوو چې په افغانستان کې ازموینه وکړو. موږ په افغانستان کې د حکومتونو ډېره ازموینه کړې ده، ډېر حکومتونه په افغانستان کې بدل شوي دي. زه د یوې میرمنې په توګه باندې چې په جرمني کې په ولایتي شورا کې کار کوم، نو طالبانو سره باید خبرې وسي. طالبانو له خپلې هغه فکر او هغه مقولې نه باید
یعنی ستاسو هغه اصلي خبره میرمن ماموزیداد چې که طالبانو سره لاول ورځ خبره شوی وای دوی به د حالت ته وضعیت نه وای رسیدلی امدا ستاسو مطلب دی؟
امدا مطلب دی چې که طالبانو سره دوی سره په دوحه کې دوی سره تړون وسه دوی سره موافقه وسه افغانستان ته راغله دوی د افغانستان هغه واکمنې په لاس کښې واخېستله نو دوی طالبانو بېرته پرېښودل دوی سره داسې کارونه چې افغانستان په رسمیت ونه پېژنل خو بلې خوا داسې طالبانو هم په افغانستان کښې یو وخت 15 کلنۍ حکومت کړی و نو دوی باندې هغه باور چې په طالبانو باندې غوښتل چې دنیا ولري هغه نه لري دوی طالبانو هم دا هغه د دوحې خبرې چې سوي وي د دوحې کښې چې دوی هغه لاسلیک کړی و هغه باندې عمل ونه کړ نو کا به دا ول که طالبانو په هغه لاسلیک چې په دوحه کښې سوی ده په هغه باندې دوی عمل کړی وای نو د افغانستان هغه حالت به اوس بل و.
ډېره زیاته مننه. ډېره مننه میرمن ماموزۍ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو 15 دقیقې د ازادۍ راډیو بحث اورئ. د خپرونې په دوام کې بیا هم له ښاغلي اتمر او میرمن ماموزۍ سره نورې خبرې هم لرو، د طالبانو د واکمنۍ د 2 کاله د پوره کېدو پر موضوع. خو اوس لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د پوهنتون د استاد او د افغانستان او نړۍ د سیاسي چارو د شنونکي نصرالله ستانکزي نظر اورو چې البته د ځینو ستونزو له کبله چې دوی نه شوی کولی په دې پروګرام کې ګډون وکړي، دا ویډیو یې موږ ته راستولې ده او دا پیغام یې له تاسو سره شریکوو.
په تېرو 2 کالو کې متاسفانه افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اساسي ستونزې دا دي چې په لومړي سر کې تر ټولو لویه او عمده ستونزه د بشري حقونو نه رعایتول. په تېره بیا د ښځو او نجونو د حقوقو نه رعایتول تر لویه ستونزه ګڼل کېږي، په دې معنی چې تعلیم حق، د کار حق، د نورو ټولنیزو فعالیتونو حقوق متاسفانه د افغانستان له دغه قشر نه چې د ټولنې له نیمایي زیاته برخه تشکیلوي دوی ترې محروم سوي دي. بله مسله هغه دا ده چې په تېرو 2 کالو کې طالبان په دې ونه توانېدل چې د خلکو اعتماد رامنځته کړي، یعنی د حاکمې طبقې او د خلکو ترمنځ واټن وجود لري او پایله کې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوې ده. بله مسله متاسفانه په زرګونو کادرونه او متخصصین له افغانستانه ووتل، د ده په څنګ کې په میلیونونو افغانان د فقر، بیکارۍ، د ستونزو سره له مخامخ کېدو نه د ته مجبور شول چې ځینو ګاونډیو هیوادونو ته د کار دپاره لاړ شي. متاسفانه هلته یې هم حالات مطلوب نه دي. د دې په څنګ کې دا ټکی هم ډېر عمده مسله ده چې په داخل کې یو نوه راتلونکي ته اعتماد زه فکر کوم چې نه حاکمه طبقه لري او نه یې عوام خلک لري، او یو ډول په تبلیغاتي حالت کې حکومت غواړي چې خلک وساتي، او کاذب په اصطلاح امیدواریانې ورکړي. د راتلونکي دپاره د ما عقیده دا ده چې طالبان به په راتلونکي کال کې له نوي ستونزو سره مخامخ شي، هغه په دې معنا چې که چیرې دا موجوده سیاستونه دوام وکړي دا واټن به د خلکو او حاکمې طبقې ترمنځ فوق العاده زیات شي. په تعصب سره باید ووایم چې د فقر سطحه به لا هم عمیقه شي، او دا به د باعث وګرځي چې ډېر شمېر نور افغانان هم په مختلفو اشکالو باندې د وتو لارې ولټوي او مهاجرتونو ته به مخه کړي. بله لویه عمده او اساسي ستونزه چې زه په راتلونکي کال کې د طالبانو په وړاندې وینم هغه دا مسله ده چې ممکن ده چې ځینې پوځي عملیات پراخ شي او هغه په تیره بیا د پاکستان له ادرس نه په دې معنی چې د پاکستان د تاریخ طالبانو سلسله چې پاکستان د افغانستان نه غړي چې الته فعالیت کوي پاکستان په ځینو نورو شبه نظامی گروپونو باندې سرمایه گذاری وکړي تر څو طالبانو ته په داخل کې مزاحمتونه ایجاد کړي او دا د باعثو ګرځي چې د ځینو ناامنۍ او سبب وګرځي. همداشان دغه نقطې ته هم باید پام ولرو چې بین المللي ډګر کې تېرو دوو کلو کې طالبانو هیڅ هیواد په رسمیت ونه پېژنده او همدارنګه په نړیوالو سازمانونو کې هم د افغانستان ریتو په تعلیق کې پاتې ده او د طالبانو حکومت هلته لاسرسی نه لري. که دا وضعیت ادامه پیدا کړي زه فکر کوم چې هغه بې اعتمادي چې د طالبانو او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ وجود لري دا به په راتلونکي کال کې لا هم عمیقه شي او ستونزې به متاسفانه د افغانستان خلک وګالي.
قدرمن اوریدونکو د پوهنتون د استاد نصرالله ستانگزی څرګندونې مو اورېدې چې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په اړه تحلیل کړی وو او اوس د دوی نظریات هم په دې خبرونه کې تاسو واورېدل. نور میلمانه هم لرو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د سیاسي چارو شنونکی او د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی البته د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو شنون کې په جرمني کې ډیره د بوند ایالتي شورا غړي ګلالي مموزي د دې خبرونه میلمانه دي. اتمر صاحب د خغلی ستانګزي په خبرو کې تاسو د بی اعتمادۍ خبره واورېده او ویل چې د طالبانو اول سترمنز بی اعتمادۍ راغلي. د بی اعتمادۍ واقعا شته او کوي د دې نوره عواقب د طالبانو لپاره څه دي؟
خاغلی ستانگزی صاحب ډیر مهم ټکو ته اشاره درلوده او تاسو وګورئ دغه اوس دغه فاصله د ولس او د طالبانو ترمنځ بې نهایت زیات دی. طالبان یو توتالیتي سیستم غوره کړی، دغه ټول صلاحیتونه د کار فرصتونه دوی ځان ته ترلاسه کړي دي. عام افغانانو ته حتی د هغوی معاش، د هغوی د تقاعد پیسې نه ورکول کېږي، د دوی پیسې په بانکونو کې ذخیره دي. د فقر زیاتوالی او د کار نشتوالی هغه زلمیان ډیر ځوروي چې هغوی تحصیل یې کړی خپل وطن کې او هیله و ارزو یې دا و چې یو ورځ دوی خپل وطن کې کار وکړي. د نجونو دپاره د تعلیم د لارې بندول او د ښځو محدودول په ټولنه کې او په نورو مسایلو کې دا هغه مشکلات دي چې خپله طالبان خپل لاسي د خلکو په مخ کې ایښي دي. طالبان ښه فرصتونه همدا اوس هم لري. د دوی اړیکې مثلا د ګاونډي هیوادونو سره ډیر ښه دي. ګاونډي هیوادونه دې ته چمتو دي چې
اوبخۍ له پاکستان سره دا دی دا مشکل. تاسو نن په خبرونو کې تاسو مخکې یادونه هم وکړه واورېده د پاکستاني طالبانو په سر او د نورو وسلوالو ډلو نړیوالو وسلوالو ډلو پر سر له پاکستان سره مشکل لري، له ایران سره هم د اوبو په سر مشکل لري. تاسو د کومو خو اړیکو یادونه کوئ؟
ګوره، یو خو د پاکستان مسله ده. پاکستان یقینا چې په افغانستان کې ډیر منافع لري او پاکستان په قرار نه پاتې کېږي. دې ته چې کینیا وګوري چې د دوی مخالف طرف په افغانستان کې هغه تحولات چې په پاکستان کې راتلونکي کې راځي او یو اوس شدي دا مستقیم د افغانستان په حالاتو باندې تاثیر لري. زما هدف د دغه تعامل له دا و چې همدا اوس هم پاکستان اقتصادي روابط لري، ایران لري، منځنۍ آسیا لري. دوی امیدواره دي په هیله دي چې طالبان په خپل دغه کړنو کې تغییر راولي تر څو چې دغه ښه فرصت نور هم دوی ته مساعد شي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي. لیکن متاسفانه دوی په هغه کړنو باندې لګیا دي چې هم سیمه تهدیدوي، هم خپل ولس تهدیدوي، هم هغسې یو حکومت چې هغه شمول یې د خلکو د غوښتنې پر مطابق په یو قانون ولاړ وي، په یو انتخابات ولاړ وي، تر اوسه پورې هغه ته دوی چمتو نه دي. نو زه داسې فکر کوم چې راتلونکی به طالبانو دپاره ډېر ستونزمن وي. او ډېر مهمه خبره دا ده چې د پاکستان حالات مستقیماً پا افغانستان که تاثیر لری او دا به تاثیر نیشی پاتی کده او دلتا یو مهم خبر داده چه کیده ایشی پراتلون که که خپل پاکستان من هست یو مخالف ده طالبان دی رژیم پا نور و کارون رو بانده لاس پوری که
منونه مرمن مموزه خاغلی اتمر د اقتصادي فعالیتونو یادونه وکړه چې طالبانو دا فرصت ترلاسه کړی د سیمې له هیوادونو سره دوی د تجارت په برخه کې راکړه ورکړه لري او زیاته کړې ده. اقتصادي فعالیتونه په دغه کچه چې دا اوس روان دي په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ تیرونه یو پلاوی قزاقستان ته هم تللی وو او په د سیمې له نورو هیوادونو سره له روسیې او د اوسرې قراردادونه کړي له پاکستان سره اقتصادي قراردادونه کړي دي له ایران سره هم د اقتصادي فعالیتونو خبر ورکړل شوی دی ریل او ترانزیت د خبرې دا کافی دی یعنی دوی کولای شي چې د دغو اقتصادي فعالیتونو په مرسته له نورې نړۍ نه د نورې نړۍ له مجبوریت نه ځان را خلاص کړي او په دوی متکی شي او په پښو ودرېږي.
طالبان چې اوس د نورو هیوادونو سره لکه تاسو چې یادونه وکړله د تاجکستان سره او د نورو چین سره دا یو مثبت پاین ده، خو دا هېڅکله یو ملک ستونزې نه شي حل کېدلی تر څو چې یو ملک په رسمیت ونه پېژندل شي، تر څو چې یو ملک رسمیت ونه لري دا هېڅ زما په فکر باندې نه لکه یو ورکې مړۍ ډوډۍ چې چاته ورکوي په دې باندې نه د چا چاره کېږي او نه د سبا د راتلونکي غمې خوړل کېږي. نو تر څو چې طالبان خپلو کړنو کې او خپلو هدفونو کې خپل تغییر راولي او افغانستان کې مثبت کارونه وکړي او دنیا دوی په رسمیت وپېژني، اوس په افغانستان کې موږ هېڅکله داسې ترانزیت لاره زمونږ مړې اوس پخې دي، زمونږ زراعت اوس پوخته، اوس هغه ټول په افغانستان کې خوسا کېږي، چېرته یې کوو، چېرته یې ورکوو، چاته یې ورکوو. نو دا هېڅ په دې چې یو ملک ته خلک رانشي، زمونږ خلک چې افغانستان ته ځي سفر کوي، نو دا د ایران د پاکستان د نورو د ملکونو په لاره باندې دوی ځي خپل ملک ته. نو ولې تر څو چې ملک په رسمیت ونه، تر څو چې موږ سفارت ونه لرو، تر څو چې موږ یو قانون ونه لرو، تر څو چې موږ یو عمل هغه ملک ته څوک سفر نه شي کولی، هغه کې ویره ده. داسې طالبان اوس خپل دا کارونه ګړندي کړي دي او غواړي چې نورو ملکونو سره دا څه زما په نظر باندې دا یو ډېر مثبت فکر ده او دا نه شي کولی چې په ډېره پراخه ساحه باندې زموږ مشکلات په دې باندې حل شي.
ډیر زیاته مننه مېرمن مموزه، موږ ستاسو له غږ سره جوخت یو بل غږ هم اورو چې ستاسو خبره تر ډیره له اورېدو نه تقریبا اوباسي. هیله ده چې زموږ اورېدونکي به ستاسو اواز پوره اورېدلی. د خبرونې تر پایه دوه دقیقې لرو، یوه دقیقه غواړم ستاسو نظر وپوښتم. لومړی له تاسو نه اتمر صاحب، چې د طالبانو وسلوال مخالفین یا نور سیاسي مخالفان څومره جدي خطر پېښولی سي د طالبانو واکمنۍ ته؟
دا د اوس دپاره هسې خطر نه دی چې زه داسې فکر کوم چې اوس دپاره دا خطر دی، لیکن دا تضمین نشي کېدی چې دا به همیشه همدغسې وي. تاسو وګورئ هغه تحولات چې په سیمه کې روان دي، هغه تحولات چې په نړۍ کې روان دي، دا یقینا چې افغانستانه بې تاثیر نشي پاتې کېدی. او هغه ډلې دي، هغه نظامي ډلې دي، ورو ورو دوی را پیدا کېږي، بریدونه کوي او دا داسې یو مرحله راځي چې هغوی په یو لوی قوت باندې بدلېدی شي. د بلې خوانه دغه خپله ترهګرې ډلې چې دننه دي، دوی هم د همیش دپاره داسې غلي نه کښېني، کېدی شي دوی هم خپل منځونو کې یو سلسله مشکلات رامنځته کړي او دا سرخوږی بیا د طالبانو رژیم ته پاتې کېږي چې دوی څنګه دا کنټرولولی شي د هغه غوښتنو په مقابل کې چې د دوی نه کېږي.
مننه. او مېرمن مموزه، فکر کوي تاسو توقع لري یا تمه له دغو طالبانو نه لري چې مخصوصا د ښځو په برخه کې چې د دوی لپاره ډېرې زیاتې ستونزې جوړې کړې دي، د دوی په پالیسیو کې به بدلون راشي؟ ډېر لاندې لطفا.
زه
چې دا په پلار وخت کې به دا څه ونه شي، ولې طالبان مهم ده چې دنیا یې غواړي، مهمونه لا نور هم هغه شق له مېرمنو سره کوي، او د مېرمنو هغه القد درسي ورته تنګه کړې ده. زه فکر نه کوم چې دا به په دونه نږدې وخت کې به دا کار وشي، ولې چې مونږ په خپله د جهادي له طرف تاسو چې موږ ته نه دي نه نو ویلي نه دي نه ویلي دي، نو زه فکر نه کوم چې داسې زر به پرې.
ډېره زیاته مننه د خپرونې وخت پای ته رسېدلی. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوو چې د خپرونې ته مو تر پایه غوږ ونیو، او د خپرونې له میلمنو نه هم زیاته مننه چې په بحث کې ګډون وکړ.